کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تلی، یعنی تا و هم سم اتم سم موویلې دی، بیستون زی موویلې دی، شش کال دا غصون زرالی چې د ایران دولت تاسو سر چې قانونی اسناد نرالی داغه پرابلم تاسو ته پیښ کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب ته.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمخ ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی، نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولي په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته یو قانوني زمينه فراهم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي لار سي، پنځم شپږم اتم نهم لسم صنف ته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي، وایي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړی چې شش کال مو اجازه درلودلای چې لاړ سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستی راپور داده چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا 100 کیلومتره ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روحلان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهلی شوې دي. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې موظف دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجه نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېرو ستونزو سره ورسیږي هغه لبد وبتر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیرو ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 100 کیلومتره اوږدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګانی شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خوانی رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی دغه سرک زیات خراب شوی دی. دغه ستوند چې دی د بیخي زیات دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادی کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را پدې خو روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر چې کیږي چې په دې باندې عمل انکار شروع کړو. یو دوه درې بخشه چار بخش لس کیلومتره ده. دوی خو ویلي دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي، خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملا کار ور باندې جریان لري. چې دغه دوه لاټونه تقریبا 20 کیلومتر جوړي او تقریبا 40-50 کارم پر مخ تللی ده او یو قسط پیسې مې ستلی ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین باراورت نه وتلی ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د اسداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سرک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سرک پوښ شوی وو چې اوس ځنې برخې تخریب شوي او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیویی مجله یوه بلی غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخوري کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تمشویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، وسنۍ تاریخ به خل القابو نه ډک دی.
د مجلې ځانګړی راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړی کړی دی.
نږدې وی جړاګان مې خو ځان مرکولم چې وس بلویګو د کې ډیر کمکل شته دی، ډیر ډولۍ ولوي.
په هنر جاج کې د ادبی فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کی سواوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوې دي، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو. ارزښت
ممتاز موږ یو مسکا کولای
شي
د نور لپاره د
خوشحالي سبب دي. آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ وه. د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ نمانځل کیږي. له دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم مسکا خپره کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې هیله خپرونه پیلو. تاسې به د لقب په اړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چا ته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمیر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخې غاړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړ شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر حضرت رسول الله سلام پورې. بیا په افغانستان کې په تیره کومګ دی اما بادشاہی ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاہی په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنۍ تاریخ وګورئ، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیری شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم دین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، دا نیکه لقب خپله د ولس په خلکو لوري ته ورکړل شوی دی. تردی وړاندې مون خوشحال بابا ته فکر وکړو دغه بابا لقه خپل د ولس له دوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقه خپل د بایزید نامه سره یو ځای شوی دا پیر خپل لقب د بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو. دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي. لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خیر لاسته راوړنې لرلې د هغه د علمیت له مخې مونږ هغه ته اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیرکې په توګه د علامه استاد پوهان عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهان صدیق الله رښتین نومونه درته یاد کړم. ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د دې تاریخ ممکن پنځه لس کاله بلکې د سي چکله ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل.
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کمقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نومې کړه. حمیرا به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیه یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیه ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سالقاب دی حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکه یو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي دا ډول دي. خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا ځکه چې هلته څوک صحیح نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې بی احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریا نمونه مثلا نوای چې مشرانه مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادی.
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریا مثلا یو څوک یو ماشوم دی نو مې فرض کوم ګلالۍ دی هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیوانات نمونه هم ورته کوي مثلا پیشوګۍ مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشران ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده، نو بعضی که دمو ماما نویم خو حضرت مونږ د ماما لقب ورکول شو، بعضی ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کوو، او بعضی ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کمقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پرېکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر په توګه ورته هغه لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
زینی القاب دی چې هغه مثبت تغیز لري، زینی دی چې هغه منفی تغیز لري. مثبت تغیز د هغه القاب دی چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، د انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب کوم ورته کارو هر څوک فکر کوي دی باندې دا لقب تدریقي کوم فرض کو لوی استاد پوهان سي بریختین ته کوم هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه امت د دې غوښتنه لري چې دغه رقم ته لقب ورته ورکړي. دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علما اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي لکه شاهین شاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي لدینه احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی، په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړی او غرور د نفس پیدا کوي، لدینه باید مخنیوی وسي.
فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلې وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خو به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالېده. د تیز رفتار موټرو پر امنس کې دو سره دا دود یو څه کم شوې ده. راځي باز محمد عابد غوښو چې د ډولۍ دوه ته تم شوې.
بسم الله
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خو په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یو کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول، ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو، که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې ځینې لري وي ځنې نږدې وي جړاګانو مې خو ځان مړ کول موږ چې اوس بلویګو دي کې خو ډېر کم عقل شته دی ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختې لولګي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي ښځې زړه چوي خدای کا مېړه نه زړه تور شي پسې ته دغه غم کوي. اوس خدای د موټر حساب دی مخکې خو ټول عام خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وای چې کله کله به یې لناویانو سره په ډولۍ کې کانی او یا هم ماشوم جنې په دې خاطر کې نوله چې ډولۍ وړونکو تناوی درنخ کار شي.
دا یو ګب غندې برابرې د خل بازي خل چې دا جلکی وړوي چې پرشتي ګو سوچ درنده وخیږي چې به دا ورا خلکو پوګه وړي وي کنه چې هغه ته یو ریکارد معلوموي چې یاره موږ د سي درنده کاغه دونه بسر کې وي خدای موږ زکه د ماشومان سکینه وي هغه سکینه چې دا کې او ټیګو سچو زه تر
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار لکوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادی اسریما په خارونو کې خود داده چې کله واده تیار شینو د الګ کورنۍ گاډي ګل پوش کی او دغه شوخ پلا پم دغه ګل پوش گاډي کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځن څخه ورسته ناوی او شو دواړه په مغه پوش گاڑی کینول شي او د شاو کور ته روان شي لار کې خار ته په کوم مهم چوک باندې چې یلته یو دوره دی وهی تر څو خلکو پوهیږي چې د واده وقفله تیریږي.
خود ننګرهار د خیوی ولسوالۍ یو تنوسیدونکي بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زمانم سید حمید الله پاچا دی زمنګ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور وسم ژوندې دی ځکه ژوندې دی چې دغه زمنګ د سیمې شاوخوا یو څه کلی شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته کله دا کلی کې واده نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په اولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولې دی خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ کې راوړل کی.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنون ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې غوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي فنون ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه د غشان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو ولر سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو او د دغه په نظر کې نو ولر سره چې ده دغه اړتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس ستاسو خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانه داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو
د
ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکاره ونه. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او د نیو شان په نظر کې نیول رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندور کیږي.
مطلب زموږ ملته یو خبر کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواري نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دا قافیه یا عروس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دي مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کړو، نوی تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
نن سبا هم دلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کوو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص پکې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي پکې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي صنعتونه پکې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته نوی نوی برخې دي پکې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوی فکر خلک یو موږ باید نوی فکر را انتقال کو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلی دی نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نوولو سره رامنځته کیږي
موږ د عروضی شاعري او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه تاسو اړتیا ده چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته تطبیقو کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه ده اړتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو ماسیل سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده او باید یو ماسیل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربانی پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تطبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني چې مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر کم جوړښت دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شعر سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا نو سیستم نن تاسو خو په دغه کې چې زیات چیرنې ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خجو فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید صنعت خلکو ته خو واضح شي
ډیر
واضح شي مننه
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهې راغلی او ساسول لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زر پانا د مرغۍ شیدې
په ډیره پخا زمانہ کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو، ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي، خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږې، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویې ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې، زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویې ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړي او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې دا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تاسو راکړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمونږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه برې بي هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې که ښه کوې نو ښه به ګورې تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا همدا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمې علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونسو ادریش پیته کی د خاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچو سټس یالات کی د بیمیر کمپنی لپاره د مسکا یو زیر رسامي مخ جوړ کړ چې یو بل ته د مسکا هغه خوشحالي احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا په وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د مسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایو مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې پیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دغه کمپنی اوس مهال دا سټیکرونه که کاله تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چېرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چون استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښتې په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ونمانځو ځکه همدا زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات لرو له نور سره شریکو او هغه به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
کړي که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول دا د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشحاله کی دا دلته مشهوری کو او دلته ون منزو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لای هیواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یو ځنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ له لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم څنګه نن د سي په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم چې په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځي کې په ښوونځي کې د زیر سټیکر لرونکي په کاني په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادي په ورځ په ښارونو په شایسته کولو باندې خندې ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم دا د خندا ورځ په ورځ مناسبت خپل کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې هم داسې پانتونو نه نور رسمي ځایونه کې د دغه ډول قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي موږ په وطن کې به دا خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کوو او ډېر ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک او دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي او کنه په ډېری غصې؟
نه، مسکا زما د مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار له هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټول مثبت انرژي د ورځې په کارونې کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپل شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله ومه، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو استاد تاسو څخه پوښتنه وکړه چې لیمی نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر څه سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.